السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی وایي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلې موضوع ورمه ورځ هغه مهال مطرح شوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت تمدید ته رایه ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او له دې کبله په بېوزلې افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوي دي. د WFP ویاندې شیلي ټکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په 340 لوړې شوې وې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغی. په کندهار کې د یوې ښځې او یوه نارینه جسدونه د ښار په جلا سیمو کې موندل شوي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي نن سهار د دې ښار په 14مه حوزه کې د یو کس جسد په داسې حال کې وموندل شو چې سر یې پرې شوی و. سرچینه زیاتوي د وژل شوي کس خپلوان موندل شوي او موضوع تر څیړنې لاندې ده. همداراز د کندهار په 3مه حوزه کې د یوې ښځې جسد موندل شوی دی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د وژل شوي ښځې لاسونه تړل شوي او د اوبو زبر ته غورځول شوی وه. تر اوسه د دې پیښې انګیزه نه ده معلومه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر اوکراین د روسیې له یرغل درې اونۍ وروسته له مسکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې. له بلې خوا د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په ټول اوکراین کې جګړې روانې دي. روسیې ویلي دي چې د اوکراین پر لویدیځې تر غک چټک توغندي ویشتلې او وایي ځواکونو یې د دې هیواد د جنوب ختیځ یو ستراتیژیک ښار ته ننوتي دي. او د جاپان صدراعظم نن په نوي ډیلي کې له خپل هندي سیال نریندر مودي سره ګوري. فومیو کیشیدا له دې لیدنې مخکې ویلي و چې د دا سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله دی. نو دای به ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال په خپلو کې ورته دریځ خپل کړي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته توکیو یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړه او پر لسګونه روسانو یې بندیزونه ولګول، خو هند پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او تخنیکی لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د امریکا د پوځ یو جګپړی جنرال وایي چې له زندانونو د ټولو بندیانو د راخوشي کولو په برخه کې د طالبانو غلطې پرېکړې داعش ډلې ته نوې انرژي ورکړې، خو طالبان وایي چې د داعش د ورکولو هوډ لري.
لای هم د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي، نو کوشش کوو چې دا پدیده په ټولیزه توګه د افغانستان له خاورې ورک شي.
په غزنی کې وزګار شویو خبریالانو نورو کارونو ته مخه کړې ده.
ښه موده وبلل چې ځان مصروف وساتو، یو کوچنی نسبي تجارت ته مخه کړو. هغه مو اوس د چرګانو فارم خلاص کړی ده.
په روزګان کې د کرکټ د تورنمنت پای
په دې وخت کې نه کاډومي نه ګراوند نه رونو، په دې برابر باندې موږ ټورنمنټونه زیات کړي چې د ځوانانو تمرین سي، بیا لوبې د سپانسریږي.
د اوکراین ولسمشر وایي هغه وخت را رسیدلی چې روسیا د سولې جدي خبرې پیل کړي. په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې واورئ.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان وای د افغانستان د نیولو پر مهال د زندانیانو د خوشی کولو په اړه د طالبانو بیړنۍ او ناسمې پریکړې داعش ډله پیاوړې کړې ده. جنرال فرانک مکینزی پرون خبریالانو ته وویل د طالبانو د کار د داعش لپاره نوې وړتیا او نوې انرژي جذب کړې چې کېدای شي د جګړې په راتلونکي فصل کې د هغو د قوت اساس شي. خود طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د داعش هر ډول فعالیت صفر کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت فرانک مکینزی یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ودې او پراختیا او پراتلونکي وړي کې د پراخو بریدونو په اړه له وړاندې اندېښنه وښوده. ښاغلی مکینزی پرون خبریالانو سره خبرو کې د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو لخوا د زندانونو ماتولو ته اشاره وکړه او ویې ویل د طالبانو د لنډ لیدلوري داعش ډله پیاوړې کړه او له دوی سره د نوې انرژۍ او وړتیا یو ځای کېدو لامل شوه. سینټکام مشر که څه هم وویل افغانستان کې به د داعش بریدونه زیات شي، خدای هم وویل چی ارزونه خی طالبان وی پر زت سخت عملیات وکړي.
ز فکر کوم چې طالبان به هڅه وکړي چې د داعش د محدودولو لپاره عملیات وکړي. دا به جالب وي چې وګورو آیا دوی دا کار کوي او کنه، ځکه داعش سخت هدف دی. د دوی شمیر د تیر په پرتله زیات شوی. تاسو پوهیږئ چې دا به د طالبانو لپاره یو ننګونه وي. که څه هم زما ارزونه خی طالبان به هڅه وکړي چې په ټول قوت د داعش پر ضد عمل وکړي.
د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې شمیرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګه له 3000 زیات وسلوال لري، خو د طالبانو حکومت بیا وایي داعش په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري او فعالیت صفر ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد:
لا هم د مخنیوي لپاره او د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي، نو کوشش کوو چې دا پدیده په ټولیزه توګه د افغانستان له خاورې ورک شي. دا اندېښنې موږ ځوابو او اوردو. اصلي موضوع دا ده چې دلته د تشویش ایجاده ولا هڅه کېږي.
د داعش تر څنګ القاعده د افغانستان د ملي امنیت لپاره یو بل ګواښ بلل کېږي. کله چې د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې مشر جنرال کنت فرانک مکنزی په افغانستان کې د القاعده شمیر کم او پاشلې بولي، خو زیاتوي د طالبانو سره د القاعده ډلې د غړو کورنۍ او دودیزي اړیکې د دې لامل شوي چې د ډلې سره مبارزه طالبانو ته ستونزمنه کړي. د امریکا د مرکزی قومندانې مشر وایي دوی طالبان له نږدې څاري او ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبانو حکومت بیا وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په دې هیواد کې نشته او له امریکا سره په دوها کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لارې جلا دي. هغه خبره چې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا او اروپایي ټولنې نه ده منلې.
په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه د امریکا د پوځ د یو جګپوړي جنرال او د هغه په ځواب کې د طالبانو څرګندونې په دې راپور کې مو واورېدې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت یوازې هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع ور مورس هغه مهال مطرح شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت تمدید ته رایه ورکړي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبریاله فیروزه عزیزی اوروي.
پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په ملاتړ او په دغه هیواد کې د دوی د پټنځایونو په شتون تورندی هغه څه چې تل پاکستان رد کړي اوس په ملګرو ملتونو کې استازي منیر اکرم ډان رسپانی سره په مرکه کې ویلي دوی به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې د سیمې هیوادونو ترمنځ په دې اړه اجماع رامنځته شي. هڅه مو وکړه د دغه پاکستانی چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر واخلو، خو زموږ مقرر واړیکو او پیغامونو ته یې ځواب ونه وایه. وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ټینګار کړی چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل شي، خو ځینې پخواني ډیپلوماتان په دې باور دي چې پاکستانی چارواکي سیمه ییز اجماع پلمه ګرځوي تر څو د طالبانو پر وړاندې له ملامتیا ځان وژغوري. د تیر جمهوري نظام یو ډیپلوماټ او پلاندان کې اوسنی برحاله حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج وایي پاکستان په دې ډول څرګندونه غواړي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې دوه مخی رول ولوبوي. خغلی مارج وایی د نړیوال خصوصي قانون او د ویانا او شیکاګو د کنوانسیونونو د وصول له مخې هر هیواد د بل هیواد د اړیکو او رسمیت پیژندلو او نه پیژندلو کې واکمن دی، خو خبره یې پاکستان د سیاسي مجبورۍ له مخې دا پلمې کوي. بلخوا ټاکل سوی د مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د افغانستان په اړه په ځانګړي توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه یوه غونډه وسی. په دې ناسته کې به د افغانستان شپږ نږدې ګاونډیان چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو په شمول د طالبانو یو پلاوی هم پکې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو نظر واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. خو وړاندې هم ورته ناستې په اسلام آباد، اوسلو او دوحه کې سوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د 15 هیوادونو څخه 14 یې د طالبانو د واک لاندې افغانستان کې او د دوی د حکومت له رسمي او ډیپلوماتیک پیژندګلۍ پرته د رسمي اړیکو د درلودلو لپاره د پریکړلیک د تایید رائے کارولې دي. خو منیر اکرم ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د پریکړلیک په افغانستان کې یوازې د بشري مرستو رسولو، بشري حقوقو د تامین او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره د هڅولو په هدف د دې سازمان د ماموریت د پیوړې کېدو لپاره تایید کړای دی. د یو ټول شموله حکومت جوړول د ښځو حضور او سیاسي ګډون او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو تامین هغه شرایط دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره شرط کړی دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر افغانان چې متحده ایالاتونو ته د تلو په هیله دي، له افغانستانه د وتلو په برخه کې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ ویلي هغو افغانانو ته چې په تیرو اوو میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوي دي لنډمهالې ویزې ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل دا ویزې د لنډمهالې خوندیتوب وضعیت نومیږي او نږدې 15,000 افغانانو ته به چې امریکا ته تللي دي ورکړل شي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
امریکا پریکړه کړې څو هغو افغانانو ته چې تازه متحد ایالاتو ته لیږدول شوي د لنډمهالې ساتنې وضعیت یا ټي پی ایس په نوم ویزې ورکړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم یو شمېر هغه افغانان چې امریکایي ادارو او عسکرو سره یې کار کړی، له افغانستانه د وتو په برخه کې د بیړنو یو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د دوی ژوند ورځ تر بلې سختېږي. نقیب الله صدیقي چې وکاله امریکایي عسکرو سره د ژباړن په توګه کار کړی او تر اوسه نه دی توانېدلی امریکا ته ولاړ شي، ازادي رادیو ته وویل
د کیس ای سی وی ام لرم کومنډیشن 4 او 2 لس نودونه د کمپ مرهد نه لرو.
دا اندیښنې او غوښتنې داسې معلومات راکې کی چې د جمعې پر ورځ نا وخت د سپینې ماړی ویان دي جنسا کې وویل د لنډمهاله ساتنې وضعیت یا ټي پی ایس ویزی یوازې هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د اگست 15 وروسته متحده ایالاتو ته ورغلي. یو
اس سټیټنشپ
د کډوالۍ او اوسیدنې خدماتو ادارې لخوا اټکل سوی چې نږدې 4,015 افغانان د لنډمهالې ساتنې وضعیت ټي پی ایس ویزو لپاره په شرایطو برابر دي. په دوی کې 2,015 هغه کسان شامل دي چې د امریکا لخوا د تخلیق په پروګرام کې متحدو ایالاتو ته را لیږدول شوي دي او پاتې 2,000 تنه نور لوړاندې امریکا کې وو.
د جنساکي خبره د دې کډوالو لخوا د لنډمهالې مشتیدنې لپاره به ټول اړین کارونه د پیالګې په توګه امنیتی څېړنې او د دوی په اړه معلومات د امریکا متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت لخوا وشي. د تیر کال د اگست په 15 د افغانستان له سقوط وروسته متحده ایالاتو او نړیوالو متحدانو له افغانستانه لسګونه زر افغانان چې له دې هیوادونو سره یې کار کړی و خپلو هیوادونو ته یوړل. خو سلګونه نور لا هم د قطر، متحده عربي اماراتو او ځینې نورو هیوادونو په کمپونو کې میشت دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په روزګان کې د کرکټ 28 ورځنۍ لوبې پای ته ورسېدلې. د کرکټ په دې سیالیو کې چې بیګا نه وخته پای ته ورسېدې لسو لوب ډلو برخه اخیستې وه. د دې لوبو د پای په مراسمو کې لوبغاړو یو ځل بیا پر مسؤلینو نیوکې وکړې او وی ویل چې تر اوسه د کرکټ په برخه کې د دوی هیڅ ستونزه نه ده حل کړې.
د کرکټ د 28 ورځنۍ لوبې د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې تیر ورځ نه وخته پای ته ورسېدې. د ورزګان ولایت د کرکټ مشر خیر الله افغان وای د غلوب وسخه هدف د غوړ لوبغاړو انتخابول و.
کمی کرکټ کلب وکولای سو چې لومړی مقام خپل کې او ژوندون کرکټ کلب وکولای سو چې دوه مقام خپل کې. ټورنمنټو ځوانان راغلي و، ځوانان تشویق کیږي و، ټورنمنټونه ډیر سوي دي. په دې وخت کې چې موږ په دې وخت کې نه اکاډمي نه ګراوند نه رونو په دې برابر باندې موږ ټورنمنټونه زیات کړی چې د ځوانانو تمرین سي بیا لوبي د سپانسریږي زی په کندارو په نورو ولایتو کې لوبي.
خدا لوبی د کرکټ بورډ د ادارې لخوا نه بلکې د وزوان په شخصي لګښت جوړ شوی. د اسمت الله په نوم یو ځوان چې د غلوب لګښت پر غاړه اخیستی وو وایي هدف یې داود سو د ځوانانو ترمنځ یوالي راولي او د هغوی پر سیرو مسکان. په ورزګان ولایت کې د کرکټ د غلوب غاړي وایي د ورزش په برخه کې تر اوسه پورې هیڅ وستونزه نه ده حل شوی. بشیر احمد احمدی او عبدالرازق طوفان
روزګانی کرکټران نو صحیح ته هله مکوي چې د پکندار کې میچ وګټي. موږ په ټول ولایت کې وا اکیډمي نه لرو. دا بارز موږ کرکټرانو څنګه یې باید موږ ته اکیډمي جوړ شي باید د ګراوند هم مو خړل شي.
موږ ته کرکټ کار کول غواړي دا رقم کرکټ مو نور خرابې جوړات تورات تورات موږ دغه پیښ دي چې شروالي موږ ته جوړ کړی دي نور د کار څخه ودلې دي. میټي پیچ او دنا باید فلاند وخت موږ ته جوړ شي کچيري په شخصي لګښت ځوانانه او کچيري د نور مسلینو څخه لومړی مو یو دغه د پیچ غوښتنه ده.
د ورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسولین بیا هم د تیر په څیر ژمنې کوي او دا منیچ په دغه ولایت کې لوبغاړي ستونزې لري. دی بیا هم وایي چې دا ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي.
ازادي رادیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. په داسې حال کې چې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د روسي ځواکونو حملې روانې دي، د اوکراین ولسمشر ویلي هغه وخت رارسېدلی چې روسیا جګړه بنده کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. د اوکراین ولسمشر په عین حال کې روسیې ته خبرداری ورکړی چې که دا کار ونه کړي داسې زیانونه به وویني چې څو نسلونه به یې جبران نشي کړی. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن سهار په یو پیغام کې روسیې ته وویل اوس د بې ځنډه معنادار او منصفانه خبرو وخت راغلی دی. د مسکو ته خبرداری ورکړ چې که جدي خبرې ونه کړي داسې تاوان به وکړي چې څو نسلونه به یې جبرانولی نشي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی زیلنسکی زیاته کړه اوکراین تل د سولې وړاندیزونه کړي دي. زیلنسکی په دې ویډیوي پیغام کې چې نن سهار یې خپور کړ ویلي غواړي چې ټول یې ږغ واوري، په ځانګړي ډول مسکو. د کتنې وخت راغلی، اوس د خبرو اترو وخت دی. د اوکراین ولسمشر همداراز ویلي د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا، د ټینګښت او د عدالت د تامین وخت راغلی. که داسې ونه شي د روسیې تاوان به دومره وي چې څو نسله به یې جبران نشي کړی. دواړه خواوې له څو اونیو راهیسې په خبرو بوختې دي، خو په خبرو کې د پرمختګ څرک نه لګیږي. له بلې خوا کرملین په یوه اعلامیه کې ویلي چې روسیا تیاره ده چې د حل لارې د موندلو لپاره د اصولي لارو چارو له مخې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر روسیې د جګړې د درولو په اړه د نړیوالو فشارونه په ډېرېدو دي. تازه د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې پر اوکراین د مسکو د حملې د درېدو امر وکړي چې ډیپلوماتیکي حل لارې او د هغه په وینا د بشري بحران د مخنیوي زمینه برابره شي. د شولز دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل دواړو مشانو د یو ساعت لپاره په اوکراین کې د روانې جګړې او د هغې د ختمېدو پر لارو خبرې وکړې.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې روسیې غواړي جګړه بنده کړي او د سولې جدي خبرو ته کینی. شیبه وروسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې یو وروستی خبر د خندا او د ژړا یا د خفګان او خوشحالۍ په اړه. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یوه نوي راپور کې چې پرون خپور شو، فنلند د پینځم پرله پسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد بلل شوی، خو افغانستان د ناخوښو هیوادونو په سر کې راغلی. په دې کلنی راپور کې د 146 هیوادونو په اړه نظر څرګند شوی دی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه هیوادونه ګڼل شوي دي چې د خوشحالۍ پر لور یې سترګامونه اخیستي. د نړۍ د خوشحالۍ د کچې د معلومولو راپور دا لسم کال دی چې په پرله پسې توګه خپریږي. دا راپور د یوه هیواد د وګړو د تشخیص، همداراز د هغه هیواد د اقتصادي او اجتماعي وضعیت د بنسټ په اساس جوړیږي. د یادونې وړ ده چې دغه وروستی راپور سره له دې چې تازه خپور شوی، خو مخکې له هغه چمتو شوی و چې روسیه پر اوکراین برید وکړي. د خوشحاله هیوادونو په ډله کې له فنلند وروسته ډنمارک راغلی، آیسلند دریم، سویس څلرم او هالند پنځم ځای خپل کړی دی. په ناخوښو هیوادونو کې له افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نومونه راغلي دي. قدر من اوریدونکو، اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان او د ماداګاسکار د فوټبال لوبډلو تمریناتي لوبه لغوه شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ټاکل شوې د رواني میلادي میاشتې په 24مه د ترکیې په انطالیا ښار کې د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه تمرین لوبه ترسره شي. د فدراسیون په وینا لوبه د ماداګاسکار هیواد او فیفا په رسمي غوښتنه لغوه شوې او لامل یې د دې هیواد د ځینو لوبغاړو په کورونا اخته کېدل ښودل شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د رواني میلادي میاشتې له 6مې تر 10مې نیټې پوری په ترکیه کې یو تمریناتي کمپ لري چې موخه یې د روان کال په جون میاشت کې د آسیا ملتونو جام ته چمتووالی دی. په غزنی ولایت کې د وښولو به تیر ورځ پای ته ورسېدی. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي یا د سیالی د ذوالفقار په نوم چې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وې پرون جمعه ناوخته پای ته ورسېدې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ چې د غزني په ورزشي جمنازیوم کې وې 112 لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. د یادو لوبو مخه د ولایت ملي لوبډله ته د غوره استعدادونو او د لوبغاړو فني وړتیاو لوړول ښودل شوي. او د کرکټ د آسیایي شورا یا ACC د 2022 کال لپاره د آسیا جام نیټه اعلان کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د 2022 کال آسیا جام به د سریلانکا په کوربتو په شلوریز فارمټ کې ترسره شي. د دغه جام لپاره به د کوالیفای لوبې د اګست په 6 نیټه پیل شي. د آسیا جام رسمي لوبې به د اګست په 28 نیټه پیل شي او د دسمبر په 11 نیټه به پای ته ورسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه اجمل انمو هرکلی کوم. د خبرونې په دې برخه کې به مو په غزنی کې د هغه څو خبریالانو له حاله خبر کو چې د چرګو فارم جوړ کړي. د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام لخوا هغه خوستیو ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرېږي چې ښه استعدادونه لري خو د بېوسلۍ له کبله په بهر کې زده کړې نشي کولی. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه.
پراتلو در سره ډېر خوخی راوړې په خوشحال باندې د قدر د نوروزه. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري تفریحي او ټولنیزې خبرونې لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي.
غزنی کې یو شمیر هغه خبریالان چې په ورستوي کې د خبریالۍ په ډګر کې خپلې دندې د بیلابیلو سببونو له کبله لاس ور کړی په نوو کارونو یې لاس پورې کړی. د دې خبریالانو له جملې څخه څلور تنو یې د چرګانو فارم جوړ کړی. دوی وایي غواړي له دې لارې خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
د غزنی ښار په غیبی کلندر سیمه کې د لږ ډیر څلور سوه چرګو چرګانو فارم دا فارم په غزنی کې څلورو تنو به روزګار سو خبريالانو جوړ کړی. سیف الله مفتون، رحمت الله مرجان خیل، محمد ابراهیم اميري او محمد ناشر دا څلور واړه هغه خبريالان دي چې و میاشتې وړاندې لا هم په غزنی کې بیلابیلو رسنیو صرف خبريالې بوخت وو خو اوس به روزګار سوي او دلته چرګ چرګان پالي. دغه خبریالان وایي څنګه چې له وروستي سیاسي بدلون څخه راورسته په افغانستان کې ډیری خبریالان بې روزګاره سوي همداسې دوی هم له خپلو دندو لاس وینځلی. دوی وایي له بیکاری او بې روزګارۍ سره د مبارزې او په ذهني فکري او اقتصادي توګه د بوخت پاتې کېدو په موخه یې دغه کار ته ملا تړلې خو وایي اصلي موخه یې خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کول دي. رحمت الله مرجان خیل په دغه ځای کې له یوې نړیوالې رسنۍ سره په خبریالۍ بوخت وو. نو مولای وای دا چې په افغانستان کې د بیکاری کچ ورست تر بلې په زیاتېدو ده نو دې کارته ملا وتړله.
خو مودا و بلل سي ځان مصروف وساتو یو کوچنی نسبی تجارت ته مخه کو. هغه اوس د چرګانو فارم خلاص کړی ده بازار ته وړاندې کوو. نو دا زما لپاره دی ویاړ ځای ده ځکه یو خو هغه ذهني فشار او لدی ولدی باندې را ګرځېدلی یو بل هغه یو نسبی تجارت ته خدای مهربان ده چې لدی نه به یو لوی کاروبار لاسته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هم تر نیمایي زیات خبریالان د طالبانو له واکمنېدو راورسته بیکاره سوي او په بیلابیلو دندو یې لاس پورې کړی دی. سیف الله مفتون بیا په غزنی کې له بیلابیلو رسنیو سره خبریال پاتې سوی دی. نوموړی وایي نږدې څوارلس کاله یې د رسنیو په برخه کې کار کړی خو دا چې د وروستیو بدلونونو له امله ځینې رسنۍ سقوط سوي، خبریالان بیکاره سوي او یا هم د خبریالانو معاشونه کم سوي چې د کورنۍ اړتیاوې نه سوی پوره کولی نو ما هم په دغه کار لاس پورې کړ.
نو مو وغوښتل چې شخصي کاروبار شروع کړو او نږدې یو نیم سل چرګې مې اخیستې دي. د هګیو چرګې دي که څه هم دا چرګې تر اوسه په هګیو لا نه دي راغلي خو تمه ده چې دا په هګیو راسي او له دغې لارې موږ خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو ټولنې په اوسني وخت کې د خبریالانو اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي په هیواد کې لښپښ سو درې رسنۍ یو څخه درې سو اتلس بندي سوي چې لامل شپېته په سلو کې خبريالانو خپل دندې للاسور کړی دی. دوی له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې دي د بیان ازادۍ او د رسنیو کار د دوام لپاره له رسنیو او خبریالانو ملاتړ وکړي.
د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام لخوا هغه خوستوالو ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرېږي چې ښه استعدادونه لري خو د بېوصلۍ له کبله په بهر کې زده کړې نشي کولی. دا چې څنګه د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې به یې تفصیل واورو.
د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام خپلې وسانګ خوست کې پرانسته. یاد پروګرام چې د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري، د افغانستان د نورو ولایتونو په خوا کې د خوست ځوانانو لپاره هم د اتو هیوادونو په معتبرو پوهنتونونو کې له لیسانس نیولې بیا تر دکتورا یا پی ایچ ډی کچې پورې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. په دې برنامه کې هغه ځوانان شاملېږي چې له ښو استعدادونو برخمن دي، خو د اقتصادي فقر په وجه نشي کولی بهر کې خپل زده کړې سر ته ورسوي. په خوست کې د محصلانو د ظرفیت لوړونې پروګرام مسول احمد یار مشال راډیو ته وویل،
بلحال موږ د اتو هیوادونو سره کار کوو او په نړۍ کې متبرو پوهنتونونو ته محصلین معرفي کوو د لیسانس، مسترۍ، دکترا او تخصص لپاره. د دې اصلي هدف دا ده چې هغه محصلین رونه چې اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی وکولی شي چې په خپله څانګه کې تخصص او زده کړې ترسره کړي او زرین چانس ته نه تنها د خوست لپاره بلکې د جنوب ختیځ زون لپاره. بلحال موږ ترکیه، روسیا، اوکراین، هند، چین، تایلند او دا ډول کې پریس انګریزي ودونو سره متاور پانتون دي چې تماسلین معرفي کوو.
د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام څلور کاله مخکې په 1999 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوی و. مسئولان که څه هم په تیرو څلورو کلونو کې به هر ته د معرفي شویو محصلانو دقیقه شمېره نه ښیي، خو وایي چې په سلګونو محصلان یې له دې لارې د اتو هیوادونو معتبرو پوهنتونونو ته معرفي کړي دي. د ځوانانو په نړیواله ټولنه کې د افغانستان استازي محمد موسی غیرت وویل، دا پروګرام د ټولنې با استعداد طبقې ته د لوړو زده کړو پولې پرانیزي.
هغه طبقه چې با استعداد طبقه ده، وړ طبقه ته یې د تحصیلي برخه کې تحصیلی مرزونه خلاص کی او بهرنوی هیوادو ته دوی د سکرو په خاطر باندې واسط.
کچیر د کمزور اقتصاد لرونکو ځوانانو غوړي د ظرفیت لوړونې پروګرام په چوکاټ کې خپل زده کړې بهر کې ترسره کړي، څومره باور باندې لګښت راشي. په دې اړه د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام مشر متی الله رسولي وایي،
کولای شو چې ورته اقتصادي سکالرشپونه ورکړو چې د هر هیواد مختلفه پالیسی ده، مختلفه تفاهم لیک دوی سره سوی دی او نن افتخار افغانستان په کچه ډیر په واسه شکل نن افغانستان ته کولای شي چې اقتصادي سکالرشپونه ورکړي.
د یاد پروګرام یو تن فعال نصر الله سعود وایي، کدی دې پروګرام ماهیت ته وکتل شي نو غیر سیاسي اړخ لري او د نظامونو د عدلون او بدون اغیز ور باندې نشته.
ټول فوکس په دې باندې ده چې ټیټي طبقه ته د لوړ زده کړو لپاره چانس برابر کړي، هم په لیسانس کې، هم په ماسټري برخه کې، هم د دکترا په برخه کې، او دا تقریبا په ډیر کم تخفیف سره محصلین نور هیوادونو ته معرفي کوي. متبر پانتون ته تخفیف یې دومره ده چې 15% نه واخله تر 90% پورې، یعنې یو محصل کولی شي د دې استفاده وکړي.
په خوست کې د مهال خواوشا 15,000 ځوانان په لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو بوخت دي. د محصلانو د ظرفیت لوړونې پروګرام داسې مهال بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو په خاطر ځوانانو ته د فرصتونو د برابرولو خبره کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د مهمو اداراتو لپاره په ګمارنو کې مسلکي توب او د لوړو زده کړو درلودلو ته چندانې پام نه کیږي.
اوس هم یو عربي استاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه مخترغلی څوې په دې خبرونه کې راخلو.
زه پریدون د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. دا خدای چې د ازادي راډیو شته چې زمونږ وخت یو ځای پوری رسیدي د اسلامي امارات وزارت صاحب ملا محمد حسن ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. محترمه، تا څنګه چارواکي په لغمان کې مقرر کړی دی چې په لغمان کې 800 پاسپورتونه ورک دي، دوه میاشتې کېږي چې ورک دي. کومندانۍ ته له 40 کرته ورغلو، څوک زمونږ غوړ نه کوي او مونږ ورته ویل چې مونږ والی ته عریضه کوو، وای چې ته وزاره ملا محمد حسن ته خو ورشي لاسم هر طرف ته خلاص. اخر مونږ سو کوو چیرته لاړ شو؟ د خدای لپاره چیرته لاړ شو؟ چا نه پوښتنه وکړي.
جلال آباد ننګرهار نه ماتمه حوزې نه تاسو په تماس یم. دلته دا مرستې راځي خو مستحقو خلکو ته نه رسېږي، ټول ملکانان او وکیلي ګزاران دا خلک کاري طالبان ته زویم چې د دې پاملرنه وکړي او غریبو ته ورسېږي.
السلام علیکم، زه مولوی عبدالحمید صاحب د هلمند ولایت باران ولسوالۍ دغه هیله کوم چې مولوی صاحب چې د هلمند ولایت باران ولسوالۍ مسؤول دی، د ده افراد او دی د تلاشي کوي پر دنجران ولاړ دی او دا ټلیفونان اخلي، د مرشوهدي نو دوکې ماتې دی اخلي کړه غلا کوي خوستي یا دغه کې او شکنجر او ملایانو او اخیر خلک ګرد بې عزته کوي، شکنجر پچورات ورته کوي، نه د کشر لیاز نه د مشر نه د لوی نه د کوچني لیاز بول، بس د خپل جیب د پیژندلې روپۍ د اخلي جیب وتاتي بس.
وس هم دومره د ازادي رادیو په نور خبرونه کې سم همکاران در سره ملتیا کوي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د سپورت نړۍ او همدارس د ځوانانو ځنګړې پروګرام تاندې څنګه خبريږي، خو د شیبه پام وکړې د خبرونو لنډیسته. په کندهار کې د یوې خځې او یو نارینه جسدونه د ښار په دوو سیمو کې موندل شوي. د کندهار امنیه قومندانۍ وایي نن سهار د دې ښار په دیارلسمه ناحیه کې د یو کس جسد په داسې حال کې وموندل شو چې سر یې پرې شوی و. سرچینه زیاتوي د وژل شوي کس خپلوان موندل شوي او موضوع تر څیړنې لاندې ده. همداراز د کندهار ښار په درېیمه ناحیه کې د یوې ښځې جسد موندل شوی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د وژل شوې ښځې لاسونه تړل شوي او د اوبو زابر ته غورځول شوې وه. تر اوسه د دې پیښو انګیزه نه ده معلومه. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی وایي هیواد به یې په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع وړ مورز هغه مهال مطرح شوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت تمدید تر رایې ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی خبرداری ورکوي چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او له دې کبله په بېوزلې افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د ډبلیو ایف پی ویاندې شیلی تګرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې وې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې له یرغل درې اونۍ وروسته له مسکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې. له بلې خوا د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په ټول اوکراین کې جګړې روانې دي. روسیې ویلي دي چې د اوکراین پر لویدیځ کې ترغک چټک توغندي ویشتلی او وایي ځواکونه یې د دې هیواد د جنوب ختیځ یو ستراتیژیک ښار ته ننوتي دي. او د جاپان صدر اعظم نن په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال نارندرا مودی سره ګوري. فومیو کیشیدا له دې کتنې مخکې ویلي و چې د سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله دی، نو دی به ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال په خپلو کې ورته دریځ خپل کړي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته توکیو یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړه او پر لسګونه روسانو یې بندیزونه ولګول، خو هن پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د لوبو له میدانه
د ازادۍ راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبل میدانې وی بلی ونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی درنو اوریدونکو، پروانه خبرونه کې بووري چې افغان کرکټ بورډ په سوار له سوال مریض کال کې کوم فعالیتونه درلودل.
بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله په مسابقه روبه کې په یو نړیواله شلاوي زروبه کې ماته ورکړل.
دا هماوري چې د افغانستان د کرکټ پوخانه پلیز تو په هون کې لوبغاړي کریم صادق تازه افغان کرکټ بورډ د روزون کی پتوګه ګمارلې ده. د اوس مهال د افغانستان په کورنۍ او سیالیو کې د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې ده.
له خغلی کریم خان صادق سره به د کرکټ د تجربه او د غشان د نوې دندې په اړه خبرې ولرو.
ان شاء الله لري نه چې دوه درې کلو کې به د سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دي داري ټایر شي او مختلف لوبډلو ته کوچینګ تراشي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالۍ او ته د ورتاګ په هدف باندې په ایران کې په تمریناتو بوخت ده. تیر ورځې په ایران کې له یو سیمه ییزې لوبډلې سره په تمرینی لوبه کې بریا خپله کړې. او که وختونه دا به هم وری چې د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. لمو سره پات شي.
افغانستان د فوټسال ملي لوبډله چې اوس مهال په ایران کې تمرینات کوي تیر ورځې د شیراز ولایت منتخب لوبډلې ته درې د دوه پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان لپاره محمد رضا کریمی، مهدی نوروزی او فراز محمودی په ګول وهنه وتوانېدل. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې په هدف د تمرینات کوي. افغان لوبډله د آسیا ملتونو جام ته د ورتګ په هدف له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې لري. افغانستان په بی ګروپ کې لوبېږي. دا سیالۍ د 2022 د اپریل له لومړۍ تر 15 نیټې پورې په قرغیزستان کې کیږي او د هر ګروپ دوه غوره لوبډلې به نیغ په نیغه د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مارچ میاشتې په 23 نیټه د ماداګاسکار له ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په لس ورځني تمرینی کمپ کې د ګډون لپاره ترکیه ته ولاړ سي. د ښاغلي مشعوف په خبره یا تمریناتي کمپ چې د آسیا د ملتونو جام ته د تیاری لپاره جوړیږي د مارچ په 16 پیل او د همدې میاشتې تر 13 به دوام وکړي. د همدې تمریناتو کمپ په لړ کې به د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مارچ په 23 د ماداګاسکار د فوټبال لوبډلې سره هم یوه دوستانه لوبه وکړي. ټاکل شوی په دې لوبه کې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې نوې لوبغاړي رحمت اکبری، حسین کارنل، سلیمان زرمتی او امید مساوی هم ګډون وکړي او د غشان انوش دستګیر به هم په ترکیه کې د فوټبال ملي لوبډلې سره یوځای شي. او د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کوي چې تر راتلونکي نړیوال جام به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ اجرایه رئیس نصیب خان په یو ویډیو پیغام کې وویل په دې هڅه کې یو چې تر 2023 پورې یو 25 کسیزه یا 30 کسیزه ډله جوړ کړو، په همدې ډلې کار وکړو او مخته ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې په 2023 کال کې د کرکټ د یو ورځنی لوبو نړیوال جام په هند کې ترسره شي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په 1400 مریض کال کې بیلابیلې لاسته راوړنې درلودې. د ملي لوبډلې بیلابیلې سیالۍ د غشان د 19 کلونو کموم رضوانانو نړیوال جام او آسیا جام هم په همدې کال کې ترسره شو. په کور دننه هم بیلابیلې سیالۍ ترسره شوې چې فرید هوتک د کرکټ بورډ ویان دي په اړه معلومات درکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په وروستیو کې وشو کړل چې ایرلند لوبډلې ته په دریو نړیوال په مسابقې کې ضرورت کې ماتي ورکړي، همداشان زیمبابوې ته ماتي ورکړل او له هغې وروسته افغانستان بیا له نن سره درې نړیوالې په مسابقې کې لوبډلې چې خوشبختانه افغانستان درې واړه وګټلې. همداراز درته ویلی شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله په مسابقې کې لوبه کوي او په یو نړیواله شلا ویزه لوبه کې ماته ورکړه چې بنگلاديش خو سره ډېرې مودې په خپل کور کې ماته وکړه، هغه هم افغانستان ورته ورکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې او نتیجه ډېره ښه وه. او همدارنګه ورته ویل شم چې د افغانستان لس کلن لوبډلې په دې وروستیو کې بنگلاديش ته سفر وکړ چې بنگلاديش ته په خپل کور کې هلته ماته ورکړه. او همدارنګه ورته ویل شم چې د افغانستان لس کلن لوبډلې په آسیا جام کې ګډون وکړ چې هلته هم لاسته راوړنې پام وړ وي. او په دې وروستیو کې د افغانستان لس کلن لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې وشو کله آن تر نیمه پیل ورسېږي او سترو هېوادونو ته ماتې ورکړي. همداراز درته ویلی شم چې موږ له مالي پلوه هم خپل پروګرامونه ډېر ښه منظم ترتیب کړي وو او په ډېر ښه شکل باندې مخته ولاړو چې خوشبختانه د کومې ستونزې سره موږ مخامخ نه شو. د دې سره څنګ کې د ادارې په سټرکچر باندې کار وشو، ځوان لوبغاړو ته فرصت ورکړل شو، د ملي لوبډلو په ترکیب کې شامل شول. او همداشان ته درته ویلی شم چې کورنۍ کرکټ ډېر ښه روان دی. د افغانستان د کرکټ په دې وروستیو کې تاسو وګورئ چې موږ انټر کلب لوبې ترسره کړې دي، اکیډمیز لوبې ترسره کړلې، ورسره څنګ کې د افغانستان کرکټ بورډ درې لوبې ترسره کړې کړی د ولایتونو په کچا، ګریډ 2 لوبې ترسره کړی د ولایتونو په کچا، ګریډ 1 لوبې اوس فعلا روان دي چې په دې کې لوبغاړي ډېر زیات خوشاله دي او دې کې ډېر ښه شفافیت رامنځته شوی ده.
د افغانستان د کرکټ پخوانی پیلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق چې تازه د پکتیا د کرکټ لوبډلې مشر روزون کې ټاکل شوی دی، وای په خپل دنده کې خوښ دی او هڅه کوي چې لوبغاړی د ولایتونو ترمنځ په روانو سیالیو کې ښه ولوبېږي. کریم صادق چې نږدې سلويخت کال عمر لري، کلونه کلونه د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پاتې شوی دی. دی وای د کرکټ خپلې تجربې له ځوانو لوبغاړو سره شریکوي. کریم خان صادق هغه لوبغاړی چې د افغانستان د کرکټ له بنسټ ایښودونکو هم ګڼل کیږي، ځکه د او یو شمیر نور لوبغاړي وو چې په لومړي سر کې یې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله جوړه کړه. کریم خان صادق د افغانستان د کرکټ د پیلېدو په اړه او د غشان د اوسنۍ دندې په اړه راته وایي.
واقعا افغانستان کرکټ نور نړۍ نه ډېر نوې ده. یو مهاجرت کې یو څو ملګري را پیدا شولو، یو لوبډله جوړه شوله، هغې لوبډلې ډېرې لاسته راوړنې ولرلې، ټول لوبغاړو ډېر قابل دي، قدر دي او ډېر جذبې سره مونږ په سر باندې داسې کوچیز نم لرل. افغانستان کې کورنۍ سپورټ نه و، پبلک سپورټ نه و، نو الحمدلله اوس زمونږ کرکټ ډېر زیات ښه شوی، فل ممبر یو او چې کمیم لرله هغه هم په کوچیز بخش کې لرله. نو زه اوه کلن هم تقریبا چې ما کرکټ شروع کړی، اوس څلوېښت کلو یم، دېرش کال ایکسپیرینس لرم او راغلی یم اوس کوچنګ بخش ته. لوبغاړي راسره ډېر خوشحاله دي. کم پلان مې چې ورکړی تر اوسه پورې بورډ باندې ډېر ښه عملي کړی او ډېر انجوای کوي. نو انشاءالله لوبغاړو دپاره دا ډېره ښه خبره ده چې داسې سینیئر ایکسپیرینس کوچز لاندې لوبو کې. نو انشاءالله لرې نه ده چې دوه درې کلو کې به دغه سینئر لوبغاړي چې څومره نور دي دا ریټایر شي او مختلفو لوبډلو ته کوچنګ ته راشي، نو زمونږ کرکټ به ډېر بره لاړ شي او زمونږ کرکټ یوازې زمونږ نیشنل ټیم 19 ټیم د دوی په پرفارمنس باندې د افغانستان کرکټ بورډ ډېر مخکې دي. او بیا هم اوس ماشاءالله ټیلنټ ډېر زیات دی افغانستان کې او دوی سره کار کول دي. دوی ته نیشنل اکیډمیز لګول دي، 15 زونه لرو، هر زون کې باید څلوېښت 50 لوبغاړو ته دو میاشتو دریو میاشتو ٹریننگ کیمپونه ولګیږي. دی هغه ویک پوینټونه، مثبت پوینټونه ټول را جمع شي، نو هغه یو ډیر ټیکنیکلی ښه پلیئر جوړیږي، فیلډینګ کې، بولینګ کې، بیٹنګ کې. یو غټ لوبغاړی، مشهور لوبغاړی یا انټرنیشنل لوبغاړی او جونیئر لوبغاړو کې ډېری وړې وړې نقطې دي، مس انډرسټینډینګ کوي، غلطیانې کوي. هغه غلطیانې چې دي هغه اصلاح کوي. لکه یو سیټ پلیئر دی، دیر رنځې کړي دي، ډېر مشکل کنډیشن کې ښه ښه بالونه ریسار کړي، نو پخوا به هغه بیټسمین په هغه وخت کې ځان اړکاو. نو اوس هغه پلیئر باید هغه دیر رنځه په سلیزه باندې بدل کړي. سل رنځه چې دي ماښام ته په ټوله میډیا کې راځي، هغه پلیئر ډېر سپورټ کیږي، فیملی سپورټ کیږي، کوچ ډېر خوشحالیږي. نو غټ اننګزونه ورته پکار دي او خل پلان عملي کولی. نو دغه شیان چې دا جونیئر پلیئران عملي کړي، نو هغه ډېر زر کولای شي چې نیشنل ټیم ټچ کی، اے ټیم ټچ کی، انډر 23، انډر 19 ټچ کی. نو تر اوسه پورې چې زه د پکتیا هیډ کوچ یم، د علاقانو ته چې ما وویلې چې تاسو ټول به کنټریبیوشن کوئ، ټیم کې به حصہ اچوئ، ټول دا یو ټیم لوبه ده، یولس کسان لوبه ده، څوک لس رنځه، څوک شل رنځه، یو ښه کیچ، یو ښه رن آؤٹ، نو ماښام کې د اینډ کې هغه لوبډله بریالی کیږي. نو ډېر انجوای کوم کوچنګ دا بخش، ډېر سره خوشحاله یم. انشاءالله ایز اے فائټر یم، ما به کرکټ کې آخري بال پورې فائټ کوم او مقابله به مې مخالف لوبډن دونه هغه به ډېر زیات اینډ کې به ډېر ښه ریزلټ راتلو. نو دوی سره مې انشاءالله همداسې فائټنګ سپیرټ باندې دوی ته ورځ د کوم کرکټ چې کوم قوانین دي، اصول دي، هغه په دوی په خپلو ځانو کې عملي کړي او هغه ټولې نقطې ته وځي، نو هغه یو خلغت لوبغاړی جوړیږي.
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی کریم صادق چې اوس مهال د پکتیا د لوبډلې مشر روزونکی دی او اوس هم لژمنې سره سم د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د کرکټ لوبغاړی چې وړاندې د قذافی په نوم باندې نومول شوی او اوس یې نوم بدل شي. د پاکستان د کرکټ چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه سیاسي نه بلکې اقتصادي ده.
د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور ښار کې د کرکټ یو مشهور لوبغاړی معمر القذافی سټډیوم نوم بدل کړي. شاوخوا 50 کاله مخکې په دې میدان باندې د لیبیا د پخواني ولسمشر معمر القذافی نوم کې خودل شوی وو. په همدې حال کې د دې هیواد د بورډ مشر رمیز راجا اس پی این کرکټ انفو نړیوال ویب سایټ ته ویلي چې د دې کار علت سیاسي نه بلکې تجارتي دی. هغه ویلي چې یو شمېر مالی ملاتړو سره په خبرو اخته و چې بالاخره یې یو شرکت دا امتیاز وګاټه او غواړي چې د دې میدان نوم هم بدل کړي. ښاغلی راجا د دغه شرکت نوم یوګاف ښودلی دی. نوموړي ویلي چې یوازې د لاهور د قذافي لوبغالي نوم نه بدلوي بلکې په کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې هم د لوبغالو نومونه بدلیږي. د اسپین راپور په اساس د لاهور د کرکټ د لوبغالی په 1950 میلادي کال کې جوړ شوی دی او اصلي نوم یې د لاهور لوبغالی و. په 1940 کې معمر القذافي پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د سیاسي ګټو په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې دا د پاکستان حق دی چې اټومي وسله ولري. هغه وخت پاکستان اټوم بم نه لاره. له دې څرګندونو وروسته د پاکستان د هغه وخت صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو د لاهور د کرکټ لوبغالی د هغه په نوم ونوماوه. البته په پاکستان کې د سعودي عربستان د پاچا فیصل او ځینې نورو سیاستوالو په نومونو هم ځینې ځایونه شته. معمر القذافي چې شاوخوا 40 کاله د لیبیا مشر و په 2011 کال کې په یو پاڅون کې ووژل شو. د هغه له وژل کېدو وروسته په پاکستان کې ځینو ادارو د هغه په نوم د لاهور د دې لوبغالي د نوم بدلولو غوښتنې کړې وې، خو هغه وخت یې انګېزه سیاسي بلل کېده.
و امریدل چې په پاکستان کې د قذافي کرکټ لوبغالي نوم بدلیږي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بل خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بنئ اوسئ.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی موږ مسلین راغلي ډرامې سبتو. هغه چې وکړه چې واو وای لا لا پرېږدې دا پرېږدې دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تا نڅانګې درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاق سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به ووري چې دوی نور ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پریښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لار اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کم کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت وي، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې. بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان. په خفګاګانو کې اچولي به سر په سر یې سملی. والا خپل د مشکلات سره مخ شوی مې چې په دې غلارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هیڅ شی مې نه دی خوړلې نه اوبه نه ډوډۍ بس همداسې په لږه به را روانو بوټونه شکېدلي وو کالي نه وو بس را روان شوي
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي رارسېدلي احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړې دي او فلان د بسمان یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیدل کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري نو کله چې موږ اخرې صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یوه لږ د غره نه ولیدو هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل فامیر ته ورته ولېږل ورته وویل چې همالته یې خاخ کوي ځکه لېږلو هېڅ لاره یې نه وه او نه داسې څوک ول چې ورته بېرته تاو شي تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله همداسې لاړو هلته یې خاخ کړو نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې په کوم مشکل کې ریګروان کې په بلوچستان کې داسې دا ټولو لارو کې یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي موږ خو اوس بېرته لاره نه لرو ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده هغه مشکلات چې را یادېږي بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بېرته ترکیې ته چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې وهل شته ټکول شته مرګ شته نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن چرا
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ
د لور په ځان میدانی را وختلې ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وایي خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کیدلم
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده د خپلې میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي خدای هیڅ هم ورته کولای نشي نور ځوانانو ته د رسولی خبره داده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دي شي
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري هماغه خپل وطن ښه دی منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی خو همالته په خپل وطن کې دی وي هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم د درې
درو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره، چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي، مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاق بران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي، کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غم نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفادې کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوشو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپله ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای، په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وی پرېښی. که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 30 کلن، 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د خو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي، څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاري، جګړه، طالبان او نورې وسلوالې ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي، کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي، نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري مجبوری وشي چې له جګړې تختی اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او رس تربلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغه سې هرکلی وشي چې وړي دي. خو له بده مرغه دا سیستم اوس هغه سې نه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
دموکراسي
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.